استودیو سو مایک با قاسم مسپارم تا برنامه ساعت 4 بر شما پیشکش بکنه. بفرمایید قاسم
جان. کارلدان مننه جاوید حسن‌زاده تاسو ستړي مسی سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته هم ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سولې تاسو د بلې خبرونه یو ساعت خبرونه اوریدونکو یاست چې د ازادې رادیو څخه د اف ام په 15 صفحه خبريږي. زه قاسم سولملم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. پرونه خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره پر مهمو مسایلو باندې خبرې وکړې. د افغانستان په ارتباط باندې پر نور مسایلو باندې هم راپورونه او مرکه اوریدلی سي. خو پایل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې هم د سرټکی دادی چې د امریکا په ټیکزاس ایالت کې زوروري بوربکی د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني تلفات هم خلکو ته پیش کړی دي. دا او د راپورونو تفصیل لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونو کوو. د افغانستان خبرونه لاجمل تورمن څخه اوري.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر او اجرائیه رئیس سره خبرې کړې دي. د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ په بریکوټ سیمه کې د 13 شپه وسلوالو کسانو پر یو کور حمله کړې، شپږ کسان یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د هرات ولایت امنیت چارواکي وایي چې د فضل احمد په نوم د وژل شوي ملا امام د وژلو د قضیې په تړاو یې د وژونکو د نیونې په هدف څېړنې پیل کړې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر او اجرائیه رئیس سره خبرې کړې دي. د اجرائیه ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ رادیو ته ویلي چې دواړو خواوو د سولې د پروسې په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. دی وی په دغه لیدنه کې د دواړو خیزو مسایلو په اړه خبرې وشوې. طبعا هغه مسایل چې د افغانستان لپاره اهمیت لري د سولې خبرې او له طالبانو څخه د ملاتړ اخیستل دي. په دې اړه خبرې شوې او دغه خبرې تر یو ځایه مثبت ارزول شوې. ټاکل شوی چې ښاغلی شریف به نن بیرته خپل هیواد ته ستون شي. د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ په بریکوټ سیمه کې تېره شپه په وسلوالو کسانو پر یو کور حمله کړې، شپږ کسان یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د کونړ ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بهادر شاه په نوم د دغه شخص کورنۍ د کونړ د کامدیش ولسوالۍ څخه راکړه شوې وه چې د دولت د پلوي په اتهام وژل شوې ده. ویل کېږي چې د قضیې په تړاو دوه کسه نیول شوي دي. او د هرات ولایت امنیت چارواکي وایي چې د فضل احمد په نوم د وژل شوي ملا امام د وژلو د قضیې په تړاو یې د وژونکو د نیونې په هدف څېړنې پیل کړې دي. نوموړی ملا امام تېره شپه د ناپېژنده موټر سایکل سپرو وسلوال لخوا په ډزو وژل شوی دی. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالروف احمدي ازادۍ راډیو ته ویلي چې نوموړی ملا امام د شینډنډ ولسوالۍ د کهنه بازار اوسېدونکی و. د ښاغلي احمدي په وینا دغه ملا امام هغه مهال وژل شو چې د ماسخوتن مانځه تر ادا کولو وروسته خپل کور ته روان و. د قضیې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. دا تر دې مهاله د افغانستان خبرونه د سیمې او بهرني خبرونه له سالم احمد سالیس خبرې.
ملګری ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې ښکېل غاړې د دغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15 مذاکرو ته سره کښېنوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا یو ویان د شامې پورس په یو اعلامیه کې وویل دی میستورا تمه لري چې په جنیوا کې د سوریې د مخالفانو او نورو لوریو حضور پراخوي. اعلامیه زیاتوي د جګړې په میدان کې روان پرمختګونه باید دغه مذاکرې له خپل مسیر څخه وانه ړوي. د دې اعلامیې تر خپرېدو یو ورځ مخکې د سوریې د یاغیانو یو مهم مشر د دمشق په مربوطاتو کې د هوایي بریټ په نتیجه کې وژل شو. زهران الوش د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره یو قوي ډله رهبری کوله. د الوش مرګ اپوزیسیون ته د پام وړ گزار ګڼل کیږي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. بلخوا د سوریې عرب، کرد او عیسوي جنگیالیو ظاهرا د سوریې په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولی دی. دا په داسل کې ده چې دمشق ته نږدې په هوایي حمله کې د یاغیانو د یو بل قمندان وژل کېدلو د سولې د هو خبرو په اړه بي باوري زیاته کړې چې په پام کې د بلمیاشت وسی. د ډیموکراتیکي سوریې په نوم د ائتلاف ویان ډګروال تلال سیلو ویل جنګیالیو پرون له اسلامي دولت ډلې یادایش نه د تشرین په نوم بند چې پر فرات سیند جوړ سوی نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی وایي ائتلاف د بند تر نیولو وروسته د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې سخته جګړه کې ښکیل سو. دا د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د مهمو مرکزونو ترمنځ د اکمالاتي لارو بندولو د هڅې یوه برخه ده. داعش خپله زیاته اندازه برېښنا له همدغه بند نه ترلاسه کوله. د ډیموکراتیکي سوریې په نوم ائتلاف چې امریکایي ملاتړ کوي هڅه کوي په رقه ښار کې چې د فرات سیند په 22 کیلومتري کې پروت دی د اسلامي دولت ډله له منځه یوسي. په یو صوتي پیغام کې چې ویل سوي د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر دی هغه ادعا کړې چې له نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان سوی خلافت پر مخ روان دی. په دغه 24 دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور سوی غږېدونکي کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرفي کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونو او د روسیې د جټ الوتکو او میزایلو حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ پر نوي اعلان سوي ائتلاف هم انتقاد سوی دی. که د دې صوتي پیغام کارولی ثابت سي نو دا به له مې میاشت راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې مخکې څو څواري په راپورونو کې ویل سوي وه چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په حملو کې مړ یا هم ژوبل سوی دی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږکال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میلوش زیمن وایي د سوریې او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد وجنګیږي.
اکثریت غیر قانونی کډوال ځوانان روغ او بې کورنۍ دي. حیران یم دغه سړی ولې د خپلو هیوادونو د آزادولو په نیت د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګ لپاره وسلې نه راخلي. د دوی تیښته دغه ډله نور هم غښتلې کوي.
د چک ولسمشر د کرسمس په مناسبت په خپل تلویزیونی پیغام کې د چک خلکو ته ویلي له کوچنیانو سپینژرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده خو نه له ځوانو کډوالو سره. د امریکا په تکساس ایالت کې زورورې بړبکۍ څلور کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمېر 22 ته ورسېد. پرون د دالاس ښار په شاوخوا کې دغې بړبکۍ په لسګونو کورونه نړولي او زیانمن کړي دي. د تکساس یوې اوسیدونکې مارتا کینګ رویټرز اژانس ته وویل په لنډې شبکې زیات زیان واوښت.
30 seconds. I mean, it was just, I cannot believe
زه هیڅ باور نشم کولای چې په دې شو ثانیو کې د ډوره زیات زیان او وخته وي. تاسو مې احساس کړل لکه زیات موده چې دا سیمه ورانه و. ډېر ویجاړونکي طوفان و. زه خون کې په دې سیمه کې مو زده کوونکي ماشومان میشتي د هغوی کورونه لمنځه تللي دي. زمون کور نه دی زیانمن شوی. ما هیڅ باور نه راځي. هیڅ کله مې داسې بولبوکې د راتګ تصور نه وکړي.
تر دې مخکې له میسي سي پي، تینیسي، ارکانسا او الوباما څخه د 13 کسانو د مرګ خبر ورکول سوی و. په دغو ایالتونو کې شپېته نور کسان ټپیان سوي هم دي خو په تکزاس کې د څلورو نورو کسانو مړینې د مړو شمېر 22 ته ورساوه. او اوس هم د هوا حالات
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې په کابل کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي یو. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي یو. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 3. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2. ګردیز اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه منفي 3. او په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه منفي 6.
دا او نور خبرونه د ازادي ریډیو پر ویب پاڼه هم پیدا کولای سي. ازادي ریډیو ټکی کامې آدرس دی. روانه یو ساته خبرونه کې پر بیلابیل مسایل باندې راپورونه لرو. لکه څنګه چې په کورونی خبرونو کې موریدل د پاکستان د پوز لوی درستیز نن کابل ته راغلی وو او له افغان چارواکو سره پر مهمو مسایل باندې خبرې وکړي. د کوم مسایل دی پاړه اوري
موږ لپاره یو مهمه مسله سلی مسله ده چې په دې برخه کې باید کار وسي. تصامیم نیول سوی دی، پر موضوعاتو بحث سوی دی، اما د دې لپاره چې دا یو پروسه ده او باید تېر شي دفتا موږ د هغو تصمیمونو په اړه وضاحت مسول کولی.
په یو بل راپور کې اوري چې د هلمند امنیتي مسولین وایي طالبان د پسرلی په موسم کې د جګړې لپاره غواړي جګړې ته زور ورکړي، خو په وینا یې چې دوی هم ورته چمتووالی لري.
دی پسرلی پسل تا چه دی جنگ یو نوی پسل بوی دی دوی پاکستانیانو پا تصمیم بانده نوموک دیدی دی فاره هم آماده گینی شو.
په افغانستان کې د جدید شپږمې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د شپږ دېرشمې کلیز په اړه هم په روانه خبرونه کې درته راپور لرو. د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش د بهیر د ځنډیدو په ارتباط مو د دغې ادارې له مسؤلینو سره هم خبرې کړې دي.
د عمده مشکل سیاسي مشکل ده چې د افغان کلمې د نشتوالي په اساس چې په کار په مخکې نه راځي. یو څه خلک اعتراض درلوده.
روانه خبرونه مو تر پنځو بجو پورې دوام کوي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان چارواکو د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره نن په کابل کې په ځینو مهمو مسایلو خبرې کړې او یو شمېر پریکړې کړې دي. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دغه پریکړو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې هیله ده په ټولو برخو له هغې ډلې سولې باندې نیول سوې پریکړې عملي سي او مثبتې پایلې ولري. اخوا د سولې عالي شورا وایي که چیرې په رښتیا هم افغان او پاکستاني چارواکي د سولې په برخه کې هوکړې ته ورسیږي، نو دا به د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره ډېر نتیجه ورکړي. سفی الله ستانکزی په دې اړه جزئیات راکوي.
پاکستانی چارواکي څو واره د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ د ښودلو په خاطر کابل ته راغلي، خو انتقاد دلته دی چې ولې دغو سفرونو یوازې نمایشي بڼه لرلې ده او په دې برخه کې ژمنې نه دي عملي شوي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یک شنبې ورځې د سفر په اړه هیله مندي شته چې اسلام آباد د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. ښاغلي فیصل وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له راحیل شریف سره په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې په خبرو بحث کړی دی.
په دې لیدنو کې هغه مسایل چې د افغانستان لپاره ارزښت لري او هغه مسایل چې د پاکستان لپاره مهم دي پر ټولو دغه موضوعاتو باندې په تفصیل سره سپینې او واضحې خبرې سوي دي او موږ هیله لرو چې دغه بحثونه چې دلته سوي دي نتیجه ورکړي او موږ لپاره یوه مهمه مسله سولې مسله ده چې په دې برخه کې باید کار وسي. تصامیم نیول سوي دي پر موضوعاتو بحث سوي دي، اما د دې لپاره چې دا یو پروسه ده او باید تېر شي دفتن موږ د هغو تصمیمونو په اړه وضاحت نسور کولای.
ښاغلي فیصل ونه ویل چې په دغې لیدنه کې کومې پریکړې نیول شوي، خو وی ویل چې د افغان حکومت لپاره د یادو خبرو پایلې ډېرې مهمې دي. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې د پوځ د ویان جنرال اسیم بجوا په حواله کابل ته د راحیل شریف د یکشنبې ورځې د یو ورځنی سفر هدف د سولې خبرې او په سرحدي مسایلو باندې د شته ستونزو په سر بحث ښودلی دی. دا درېیم ځل دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز افغانستان ته راځي او د سولې او امنیت په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کوي، خو د دغو هڅو او خبرو په نتیجه کې یوازې یو ځل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره شوه چې هغه هم په ټپه ودرېدلې. اخوا د افغانستان د سولې شورا هیله ښیي چې د افغان مشرانو او پاکستاني چارواکو دا خبرې خامخا له طالبانو سره د سولې په خبرو مثبت اغېز وکړي، ځکه چې د سولې د خبرو لپاره د زمینې د برابرولو په خاطر اوس وخت له افغان حکومت سره تر پاکستان بل ښه انتخاب نشته. د دې شورا غړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د لومړي دور رسمي خبرو د مرکچي هیات مشر عزیز الله دین محمد د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زمونږ ګاونډی دی او بیا ډېر کلو رئیس دی، افغانستان په مسله کې دخیل دی، نو په غیر لحاظ باندې د دې خبرې او یو تفاهم ته که زمونږ د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته د سولې برخه کې ورسیږي دا د سولې لپاره د خبرو لپاره لاره هواروي. خبرې خو به اصلا د طالبانو د افغاني لوري دې په منځ کې کېږي، خو البته د شرایط برابرول دې ته آماده کول دا د پاکستان په دې برخه کې ډېر غټ رول لري.
د افغانستان امنیت شورا هم وایي چې د یکشنبې پر ورځ افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د پاکستان په هغو ژمنو خبرې وکړي چې ویلي و د سولې خبرو ته زمینه برابروي او په ګډه له هغو طالبانو سره مبارزه کوي چې سوله نه غواړي. د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره په داسې حال کې د سولې او نورو اړوندو مسایلو په اړه افغان چارواکو خبرې کړي چې د جمعې پر ورځ د هند صدر اعظم نارندرا مودي کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هڅې وکړي. وبکتل شي چې افغانستان ته د راحیل شریف سفر په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت او د امنیت پر اوستلو باندې څومره اغیز کوي. هغه سفر چې د افغانستان او پاکستان له څو میاشتنیو خړپړ اړیکو وروسته کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن په کابل کې او له افغان چارواکو سره پر مهمه مسایلو باندې خبرې وکړې. پر همدې موضوع تم کېږو. همدا شیبه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي او پوځي چارو کارپو باری ارسب را سره ملتیا کوي. ارسب ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو به راپور اوریدلی وي او دا زمونږ نه اول ځل نه دی چې راحیل شریف افغانستان ته راځي. په مخکینی سفرونو کې هم دوی افغان حکومت ورته شمنی ورکولې چې خاصتا د سولې په خلاینې په بهیر کې بل افغانستان سره مرسته کوي. فکر کوي دا وری د شاغلی شریف د سفر په شو نتیجو ته خوشبيني ستاو کڅنګ
سلمان صاحب د جنرال راحل مننه سفر ته تر بل هر وخت ځکه زه د شکا ترتیب په سترګو ګورم چې احتمالا به نن د افغان لوري او د دوی ترمنځ ځینې پکې یا غولوونکي پرېکړې هم شوي وي او یا شاید په نږدې راتلونکي کې ځینې عملي ګامونه هم د طالبانو سره د سولې په هکله واخیستل شي، ځکه د طالب موضوع اوس زره شوه او ډېر رسوا شول، خو دا به د جګړې د ختم معنا ونه لري، بلکې جګړه به نوی رنګ خپل کړي. حقیقت دا دی چې شاید د طالب د یوې ډلې جګړه کمزورې شي او یا په تدریج پای ته ورسول شي، خو په یوازې کې به د داعش جګړه ډېره غښتلې او جنایات به د زغم څخه بهر شي.
بلې ارسب بلې بیانې لکه څنګه په دا راپور کې مشوره ورته وسو چې په نننۍ خبرو کې تر ډېره پرې د سولې په پروسه باندې خبرې وسولې د دواړو لورو ترمنځ، نو تاسو فکر کوئ چې دا سفرونه به د سولې پر راتلونکي باندې ډېر مثبت تاثیر ونه کړي که څنګه؟
په مجموع کې ممکنه نه ښکاري چې پاکستان د افغانستان لاس واخلي، او دا هم ممکنه نه بریشي چې د افغانانو طرز تفکر د پاکستان په حق له تغیر وکړي، او دا شواهد هم نشته چې امریکا دې په دې حق له نوی فکر کړی وي. خو تاسو وګورئ اول دغه که د راهل دا خبرې صادقانه وي، نو داعش د عراق او سوریې څخه نه دی راغلی، بلکې نوي امکانات دي چې په سیمه کې تدارک شوي دي او په افغانستان کې د جګړې د دوام په منظور د ځینې ماتې خوړلو ډلو په اختیار کې ایښودل کېږي. شاید هغه نوي اهداف چې د داعش تر نامه لاندې تنظیم شوي وي پر افغانستان هاخوا هم همالته ماته کې ولري.
بله،
همدا تصورات چې د امریکا او روسیې مناسبات نور هم خر پر کړی دي او یو پر بل بدګمانه کړی.
بله اره صاحب، که بیا هم راسو د پاکستانی چارواکو سفرونو ته افغانستان ته تدوی د سفرونو په ارتباط باندې د ملي وحدت حکومت کله چې جوړ سو د پاکستان او افغانستان اړیکې ډېرې شسولې، اته ویل کېدل چې کوم اړیکې چې وس افغانستان او پاکستان ترمنځ دي دا په تاریخ کې هیڅ وخت نه وي، خو بیا هم ځینې پېښې وسولې چې دغه اړیکې د منځ یې وړې یا یو ټولې اخیزمن کړې. فکر نه کوي چې د کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی وروستی سفر دا به اوس پر دغه اړیکو باندې نور هم سیوری وغوړوي، او دا ډول سفرونه لکه راحیل شریف چې افغانستان ته درلودل دا به ډېره ګټه ونه لري؟ فکر نه کوي چې داسې مشکل پاینده کې موجود
دي؟ امکانات هم متصور دي، بالعکس امکانات هم متصور دي چې راحیل شریف دې ته وهڅېږي چې د افغان ولس د فکر د تغیر دپاره د هندستان په وړاندې ځینې مثبت ګامونه د افغانستان او د افغان ولس ته حق له واخلي. د دې امکانات هم شته، او ستاسو خبره هم صحیح ده چې امکان لري نور هم راحیل شریف د افغانستان او د هند د دوستۍ یا د افغانانو د هندوانو د ډېر مشرکت په هکله نور هم وهڅېږي چې منفي اقدامات ترسره کړي. خو په مجموع کې هغه لنډ فرمول دا دی چې موږ به د پاکستان او راحیل و عمل ته ګورو. سفرونه ګټور تر اوسه نه دي ثابت شوي، تاسو خپله اشاره ورته وکړله. افغان نویو ادارې او نوي حکومت ډېر په چټکتیا او په زغرده ګامونه واخیستل چې د پاکستان سره د سولې و پروګرام ته په جدي توګه کښېني. تاسو ولیدل چې زموږ ولسمشر په پاکستان کې غیر مترقبه حرکت وکړي، د راحیل و دفتر ته ورغی خبرې ورسره وکړه. دا ټول د افغانستان د هېواد ضرورت و سولې ته په ګوته کوي، اما بدبختانه چې دوی هر ځل زموږ د دغه نیک نیت څخه بدې ګټې پورته کوي. اوس هم که راحیل شریف کومې پرېکړې هم د رئیس اجرائیه سره په خبرو کې کړي وي، تر هغه چې عملي جنبه یې نه وي خپله کړې و خلکو ته د منلو وړ نه ګرځي.
بله، ډېر زیات مننه کوم د سیاسي او پوځي چارو کارپو باري آرزو چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز د نننی سفر په ارتباط باندې خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم یو بل مطلب راخلو. د هلمند امنیت قمندان وایي طالبان پلان لري چې د پسرلی په موسم کې جګړې ته زور ورکړي. عبدالرحمن سرجنګ وایي د پسرلی په موسم کې د وسلوالو په ضد د کلکې جګړې آمادګي نیسي. په دې اړه نور حال د الیاس دای په راپور کې واوري.
سره لدی چې د هلمند په پنځو ولسوالیو کې شدید جګړه روانه ده، د هلمند امنیت قمندان وایي وسلوال د پسرلی په موسم کې د سختو جګړو لپاره تیاری نیسي. عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ټول په دې لنډو ورځو کې په سنگین او ګرشک ولسوالیو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د دقیقه شمیره ونویل خو زیاته کړه له همدې عمله په سنگین او ګرشک ولسوالیو کې د جنگ کرښې ماتې شوې دي. سرجنګ وویل نوې کوتونه رسېدلې دي او تر دې وروسته به وسلوال د امنیتي کمربندونو د ماتولو توان ونه لري.
اوس خو زمونږ په ټولو ساحو کې خالي کنټرول ده او پولیس زمونږ ډېر بیداره دي. دوی چې په هر کې جګړه کړې سخت تلفات یې لیدلي، دا دوه شپې دوی په خپلو مړو په ټولولو خښولو باندې بوخودي او دوی د خپلو زخمیانو په وړلو باندې بوخودي چې بادارانو ته پاکستان ته وړي او نور. دا دوه شپې ډېرې آرامې تېرې شوې دي. دوی چېرته په جګړه مونږ سره نه دي بوخود. داسې خال خال ډزې په لومړی کرښو د ماریبې کې کېږي او انشاءالله تعالی چې دښمن شکست خوړلی ده او مونږ لا نور تقویه شوي وو. مونږ ته نوي جزتامونه هم را رسېدلي دي او انشاءالله دوی به ونه توانېږي چې زمونږ خط او زمونږ قوتونه وشاري.
هغه دا خبره چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عسکر د دوی سره مرسته کوي ومنله. ویل په یو شمېر هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده او ډېر مصر تمام شوي دي. د ویل د طالبانو د پسرلنیو بریدونو لپاره تیاری نیسي او د هلمند د ملي او محلي پولیس په تشکیل او وسلو کې هم د پام وړ تغیر راتلونکی دی. سرجنګ د محلي پولیس په تشکیل کې د زرو نفرو د زیاتوالي خبر ورکړ. امنیت قمندان وویل د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی په دې بوخت چې په دې ولایت کې د پولیسو کمبوتات پوره کړي.
په هلمند کې زر نفر نور محلي پولیس اضافه شول او نورې قواوې تازه دمه هم دلته راغلي دي. د پسرلي فصل ته چې د جنگ یو نوی فصل به وي د دوی پاکستانیانو په تصمیم باندې، نو موږ د دې لپاره هم آمادګي نیسو. غواړو چې دلته ډېر نفر پیدا کړو، څو څو نفر د تعلیم او تربیې لپاره په تعلیمي کورسونو کې شامل کړو او د افسرۍ ساتلمنۍ لپاره نوي کورسونه جوړ کړو او د پولیسو د تجهیز لپاره. مخکې محلي پولیسو صرف یو کلاشینکوف راکټ درلوده، اوس به دوی ته ټولې ثقیلې وسلې توجیه کیږي او په خو مدرنو وسلو به تجهیزي.
په هلمند کې تر دې وړاندې هم د څلور در په شاوخوا کې محلي او شاوخوا 9000 ملي پولیس وجود درلود چې ویل کېږي روانو جنگونو له امله یو شمېر وژل شوي او څه باندې 800 ټپیان دي چې پر کور ناست او یا هم پر روغتونونو کې دي. د هلمند امنیت قمندان سرجنګ ویل د کورنیو چارو د وزارت لخوا وعده ورکول شوې ده چې د محلي پولیسو لپاره به هم درنې وسلې ورکول شي. کومندان ویل په سنگین کې طالبان په شا کړی دي خو هغوی خلکو ته ګواښ کړی دی چې بازار خلاص نه کړي او د کورونو بهر ونه وځي. هغه تیره ورځ په سنگین کې د یوې جګړې پر مهال د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ. طالبانو خپل لور ته د اوښتل پات پاړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو کارسوپ احمدي رسنیو ته ویلي دي چې اوس هم د سنگین د بازار او ولسوالۍ مهمې سیمې د دوی په ولکه کې دي. کتونکي وایي کچیر د ژمي په موسم کې افغان حکومت وسلوال د هغو سیمو ونه باسي چې په دې وروستیو کې نیولي دي، دا به ډېره ګرانه وي چې د اوړي په موسم کې په دې ګڼ میشتو سیمو کې د طالبانو په ضد جګړه وکړي. محمد الیاسی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. نن د جدید میاشتې شپږمه نیټه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له شپږدېرشمې کلیز سره برابره ده. په کابل کې نن په جوړو سوو مراسمو کې د شوروي پوځ یرغل په سختو ټکو وغندل سو او ګډونوالو یې د اوسنیو بدمرغیو لامل هم هماغه یرغل وباله. ناجی سپۍ په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
سره له دې چې د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې د تورې ورځې په نوم یادیږي، خو یو شمیر غیر دولتي ادارې انتقاد لري چې افغان حکومت دغه ورځ او د دغې ورځې ناوړه عواقب له یاده ایستلي. د افغانستان د جمعیت اصلاح ټولنې رئیس عبدالصبور فخری د یکشنبې په ورځ د جدي د شپږمې نیټې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې لا هم افغانان د دې ورځې رنځ او دردونه په ذهن کې لري. نوموړي وړاندیز وکړ چې خلک باید داسې پروګرامونو په لټه کې واوسي چې دا ورځ تکرار نشي.
ششم جدي و حوادث بعد از آن
به جدیش پرژما او لاخی روز ته پیشه او ستونزې چې په خلکو راغلي لایټګونه زموږ د ملت په وجود کې تاسو دي خو ولې موږ هغه پیشه له یاد باسو ولې موږ دغه پروګرامونو په لټه کې نه یو چې نور لدې لارې د تهاجم هدف و نه ګرځو
مورد تهاجم قرار نه ګیریم.
شپږ دېرش کاله مخکې د جدي په شپږمه نیټه په یو وار څه باندې 25,000 شوروي پوځیان افغانستان ته راغلل چې پیاوړي پوځي تجهیزات او هوایي ځواکونه هم ورسره وو او وروسته د شوروي عسکرو شمیر ان له 1.5 لک څخه هم واوخت. شوروي ځواکونه د ببرک کارمل په بلنه پر افغانستان یرغل وکړ. حفیظ الله امین وژل شو او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. شوروي ځواکونه څه باندې 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاسونونو او وسلوالو مبارزو وروسته له دې هېواد ووتل او افغانانو 1.5 میلیونه شهیدان ورکړل. اکثره افغانان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل نتیجه ده. په عین حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې په عمومي جلسې کې د جدي شپږم او له طالبانو سره د روسیې اوسنۍ تماسونه وغندل.
شپږم د جدي غند او د روسانو تجاوز په افغانستان د روسانو او اوسنۍ برخورد د روسانو او طالبانو سره تماس دام غند او د حکومت غوښتنه کوي چې په دې رابطه جدي اوسي او د افغانستان د خلکو اردوغان د خپل اندې کې او روسانو خپل احتجاج وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې د چپدې ورستیو کې روسي چارواکو ویلي چې د داعش له خطر څخه د خپل هیواد د ساتنې په خاطر په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې نیولې. له بلې خوا د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي سید عمر ایزامی پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل وغنده اوس یې له افغانستان سره د روسیې مرسته هم چل او نیرنګ وباله.
په دې وروستیو کې تاسې به هم اوریدلی وي چې روسان بیا لیوالتیا ښودلې چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا ټول چل او فریب دی خو شاید زموږ یو شمېر خوشباوره او احساساتي کسان چې په قدرت کې دي په دې خبرو تېر اوسي. خو د دې نتیجه هغه څه دي چې موږ 14 کاله د شوروي تجاوز پر مهال ولیدل. آیا دوی له هغه نه دي څه کړي چې بیا هم هغو خلکو ته رجوع کوي چې زموږ ملت د هغوی له لاسه تباه سوی؟
د افغانستان دفاع وزارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې یو خونړۍ ورځ ګڼلې. پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال سلګونه زره افغانان ووژل شول، سلګونه زره نور ټپیان او معلول شول او دغه راز په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او داسې نور جوړښتونه سخت زیانمن او یا هم له منځه ولاړل. د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو 9 کاله په افغانستان کې تیر کړل خو په دې موده کې دوی د افغانانو له سخت مقاومت سره مخامخ شول او زرګونه عسکري په دې هیواد کې ووژل شول.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مسولین د افغان ولسمشر څخه غواړي چې د الکترونیکی تذکرو پر سر سیاسي لانجه حل او دغه تذکرو د ویش لړۍ ته اجازه ورکړي. زموږ همکاري مرسي احمد زید دغه ادارې له رئیس همایون محتاط سره مرکه کړې او په سر کې دغه تذکرو د ویش نه پیلېدو د علت په اړه پوښتنه کړې.
عمده مشکل سیاسي مشکل ده چې د افغان کلمې د نشټوالي په اساس چې په کار په مخ کې نه راځي. یو څه خلک اعتراض درلوده او بله هم چې متاسفانه ونشي کولو چې د ثبت احوال نفوس قانون تطبیق کړو او ولسمشر تصمیم ونیسو چې یو ملي اجماع دایره کې یو مشورې وکړي لبل مشتانو سره. خو خوشبختانه مونږ ډاکټر سیب عبدالله سره د افغانستان جمهوري اسلامي اجرایي رئیس سره ولیدلو. کوم پیشنهادات چې د کورنۍ چارو وزارت د لوده د پروسې د آغاز لپاره ډاکټر سیب سره مونږ شریکو. دا پیشنهادونه خوشبختانه ولسمشر لخوا اوکې شوې دي. ډاکټر سیب یو دوه درې ورځې او خلید چې په دې مورد کې تصمیم ونیسي.
څنګه چې تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه، ځینې راپورونه دي چې د الکترونیکی تذکرو کوم شمیر کارمندان چې هغه هم دندې زندول شوې دي، ځینې برطرفه شوې دي او هم نړیوالو ادارو چې د الکترونیکی تذکرو په برخه کې کوم مرسته کولې هغه مرسته هم ترل شوې دي. هغه کارمندان چې ځواب شوې دي څومره شمیرې ده او څومره نړیوال مرسته کمی شوې دي؟
دا خو یو وخت ریښتیا ده چې مونږ بهرنۍ مرستو چې زمونږ ادارې ته ورکړ شي وو له لاسه ورکو. بدبختانه ځکه چې دا پروسه ډېر وځندېده، سبب هم مونږ بدبختانه تا یو ذره زمون کارمندان چی مونږ ډیر مصرفونه باندې کری او په ترینینګ کې مونږ نشو کولو چې د دوی قراردادونه تمدید کو. خو دا اداري او عملیاتي مشکلات وو چې عامل عمدتا همدې زندیدل وو.
دغه د برېښنایي تذکرو ویش به له سره څه وخت بیا پیل شي او غوښتنه مو په دې برخه کې له افغان حکومت څخه څه ده؟
پیل کیدل خو تاسو پوهیږئ چې د کورنیو چارو وزارت همیشه خپل آمادګي اعلان کړی و. مونږ نن هم آماده یو. هر کله چې زموږ رهبران مونږ ته اجازه ورکړي مونږ کولی شو چې دا پروسه مسخانه توګه عملي کړو. خو زما غوښتنه د زموږ رهبرانو څخه همیشه دادی چې زر تر زره د سیاسي مشکلاتو چې د دې پروسې په پیل کېدلو کې خند واقع شوي دي د مشکلاتو حل کړي او تاسو چې مونږ کولی شو دا پروسه شالا پیل کړو او زموږ ملت یو معیاري او استاندارد برېښنایي تذکرې مالک شي.
د الکترونیکی تذکرو د ویشت ادارې رئیس همایون محتاتو. اوس هم لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د پاکستان لوی دریسیز راحل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر او اجرایه رئیس سره د سولې د پروسې په ګډون پر نور موضوعاتو خبرې کړې دي. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو کسانو پر یو کور حمله کړې. شپږ کسان وژلي او یو ټپي کړي. نن د جدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل شپږ دیرشمې کلید سره برابره ده. ملګری ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې ښکېل غاړي د دغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15مه مذاکرو ته سره کښېنوي. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر دی، هغه دا کړې چې له نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. د چک ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. او د امریکا په تکساس ایالت کې زورورې بوړبکۍ څلور کسان مړه کړي.
دا سلام پړه نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا خپل دریم مسالې د مالدیف له ملي ټیم سره ترسره کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګ مسول سید علي کاظمي ازادي رادیو ویل چې افغانستان بل لوبه د مالدیف له ملي ټیم سره سبا 15 بجې او 10 دقیقې پیل شي. علي کاظمي زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بي ګروپ کې د بنگلاديش، بوتان او مالدیف له ملي ټیمونو سره د جنوبي اسیا سیالیو په لړ کې لوبيږي. مخکې تر دې د افغانستان ملي ټیم د بنگلاديش او بوتان ملي ټیمونو ته ماتې ورکړې وه او د جدول په سر کې ځای ونیو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د سیالیو په لړ کې ټاکل شوې راتلونکي سیالۍ د سېشنبې په ورځ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به 15 ورځنۍ او 20 اوره نړیوالې سیالۍ د زیمبابوې له ملي ټیم سره ترسره کړي. شغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د خپل لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ په لړ کې د زیمبابوې ملي ټیم ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د انجونو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د سیالیو په لړ کې د افغان کلب او اریا ټیمونو خپلو کې سیالي وکړي. د افغانستان د انجونو د فوټبال د فدراسیون مشري زهره مهری ازادي راډیو ویل چې دغه سیالي به سبا د افغانستان د غوره لیگ په لوبغالي کې ترسره شي. اغری مهری زیاته کړه چې د افغانستان د انجونو د فوټبال ټیمونو سیالي به د جنوري میاشتې تر پای دوام وکړي. د دې سیالیو د ترسره کېدو هدف د فوټبال په برخه کې د انجونو هڅول دي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مولا سباون کاکړ څخه واوریدل. د زینو رسنیو په حواله راپورونه وایي چې داعش وسلوالو د لغمان ولایت په زینو سیمو لاغې ډلې په قرغی ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی دی. دا چې دا راپورونه تر کوم حده پرې دقیق دي دا پوښتنه مې د لغمان د والي له ویان سرحدي ځواک څخه وکړه. نوموړي په دې اړه وویل:
البته دا اوازې دي، کاملا دا خبره ردوم. په لغمان کې موږ تر دې دمه د داعش په اړه کوم اختار شواهد چې چا سره وی هغه موږ نه لرو. ځینې رسنۍ داسې دي چې هغه د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته په نه پام داسې سره چاو کوازي هغه هم چې هیڅ شواهد هلته شتون نه لري راخلي او هغې ته یو هوا ورکوي او د عمومي اذهان او فکرونه خرابوي.
بلې ځواک سبدي
د کتو مسایل پیښ شوي د تورغر د طرف نه چې هغه ته په هماغه وخت سره زموږ د امنیتي دفاعي ځواک لخوا ځواب ورکړل شوی دی.
بلې ځواک سب دې ته په کتو چې لغمان هم د ننګرهار په گاوند کې پروت ولایت ته یو زمنن یو نه یو ټوله خزمن دی د کوم حالات چې په ننګرهار کې دي، او دا سب تر معلومه ده چې په ننګرهار کې د داعش فعالیت پراخ دی په څو ولسوالیو کې. نو فکر نه کوي چې په راتلونکي کې به ممکن دغه وسلوال وکړی سي د خپل نفوس پراخ کې او بالاخره د ننګرهار څخه لغمان ته هم داخل سي؟ فکر نه کوي په آینده کې داسې یو مشکل به لغمان ته متوجه
یو څه ضروري ګڼم؟ زموږ د افغان امنیتي ځواکونو سرخیندنې د هغې اتلولي هم باید له پامه ونه غورځول شي. زموږ افغان امنیتي ځواکونو همیشه د هر مخالف وسلوال په وړاندې خپله میړانه ښودلې، سرخیندنه یې کړې ده، قرباني ورکړې ده. په ننګرهار کې هم موږ د رسنیو له لارې خبرېږو، هلته موږ تګ راتګ لرو. د دغه وسلوالو ډلو په مقابل کې یو قوي جنګ د هغې د خوانه روان دی. ولې هغه څه چې موږ پورې اړوند راځي چې د لغمان ولایت مربوطات دي او د دغه حدودات دي، په دغه حدوداتو کې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کاملا چمتواله لري د هر دښمن په مقابل کې، او تر دې دمه چې کومې توطیې د دښمنانو لوري وي هغه هم ډېرې توطیې په وخت سره شنډې شوې دي او دغې برخې ته موږ چمتووالی لرو.
د لغمان امنیتي وضعیت اوس څه ډول دی؟ آیا علاوه پر دې چې د وسلوالو موجودیت تاسو ردوئ، د بهرنیو وسلوالو آیا د طالبانو فعالیت هلته محسوس دی؟ امنیتي حالات اوس څنګه دی هلته؟
تر ډېره امنیتي حالات ښه دی، د ډاډ وړ دی. د ولسونو پراخ همکاري، د ولسونو ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو نه ډېر زیات دی. یعنی په نورو پرتو سیمو کې د مخالفینو شتون شته، ولې زموږ افغان امنیتي ځواکونه هم چمتواله لري د هغوی د هر ډول دسیسو په مقابل کې چې وجنګېږي.
د لغمان د والي ویاند سرحدي ځواک چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړی چې ویلي دي د دغه ولایت په ځینو ولسوالۍ کې داعش وسلوالو فعالیتونه پیل کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو څخه واورېدل چې د ماښام له اووه بجو نه د سهار تر اووه بجو پورې د اف ام په 13.15 څپه خبرونې لري. خو پر همدې څپې باندې به د سهار له اووه نه د ماښام تر اووه بجو پورې د ازادي رادیو خبرونې اورېدلی سي. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کې واوري.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان د یو توغندي مخنیولې ده چې ویل کېږي د یمن له پلازمینې سنا نه د عربستان پر خوا توغول سوی وه. دا خبره د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کړې ده. یاغیان پر سنا ښار واک چلوي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
دغه توغندۍ پرون د سعودي عربستان د نجران ښار پر لوري توغول سوی و. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د دغه هیواد د هوایي مدافع ځواکونو دغه سکاټ بالستیک راکټ کشف او بیا له منځه وړی دی. په هغه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان په رسمي خبري اجنس کې خپره سوې راغلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ جټ الوتوکو د دغه توغندي د توغولو د ځای تر تشخیصولو وروسته د دغه توغندي دستګاه له منځه یوړه. په همدې حال کې د یمن دولتي اجنس وایي د دغه توغندي هدف د سعودي د ملي ګارد یو مرکز و. دا د یمن پر شمالي گاونډي هیواد سعودي عربستان د بالستیک توغندي تازه حمله ګڼل سوې ده. پر عربستان تر دې مخکې هم ورته توغندي توغول سوې دي. رویټرز اجنس لیکي دغه حمله مرګ ژوبله نه ده اړولې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي. ویل سوي دغو سختریزو وسلوالو چې د ایران ملاتړ ورسره دی تیر اونۍ د سعودي عربستان پر پوله خپلې راکټي حملې شدیدې کړې. دغه حمله د دې سبب سوی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دوی په وړاندې ځوابي حمله وکړي. سعودي عربستان د بالستیک توغندیو په وړاندې د مقابلې لپاره په خپل خوره کې پیټرویټ راکټي سیستم ځای پر ځای کړی دی. سختریزو وسلوالو په خپل انټرنیټي پاڼه کې ویلي د شامې په ورځ یې د سعودي عربستان پر جازان او نجران ښارونو راکټي حملې کړي دي. دوی ویلي چې دغو حملو ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. یاغیانو دغه راز ویلي چې بل بالستیک توغنده یې د یکشنبې په ورځ د نجران پر خوا توغولی، خو سعودي عربستان دغه حمله نه ده تایید کړې. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د عملیاتو له پای راهیسې د عربستان د جنوب پر سرحدي سیمو د نښتو له کبله تر اتیا زیات کسان وژل سوي دي. ډیری وژل سوي کسان سرحدي سرتیري او ساتونکي دي. ملګري ملتونه وایي چې له مارچ میاشت راهیسې په یمن کې د نښتو له کبله نږدې 6000 کسان وژل سوي دي. د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې تر ډیره د خلیج عرب هیوادونه ګډون لري او د یمن پر شیعه حوثي یاغیانو بمباري کوي. دغه ائتلاف هڅه کوي د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واک ته ورسوي.
له دې راپور سره د رواني خبرونی مطالب راپورونه او خبرونه پای ته رسیږي، خو په پاتې وخت کې د ورکوسو وزنو د لټي پروګرام له یاده مباسي په دې هیله چې دا پروګرام ستاسو سره مرسته وکړي څو خپل ورکسوي عزیزان یا خپلوان بیرته پیدا کړي. دا تاسې او دا هم د ورکوسو وزنو د لټي پروګرام
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کته سم خپل ورکشوي عزیز لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نمونه اخلي او پسې دا غا چانمونه واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو ورک شوي شخص پاک معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي راډیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 0 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. کله تاسو کوم ورکوښوي عزیز ورکوښوي وي، کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په نامه د نعمت معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. مینه او سلام علیکم شرف پتاي تا او د ازادي راډیو د ورکو عزیزان د خبرونې ټول مینوال علیکم. زما هیله دا دی وزنی د میډال چانس به جوړ راځي چې چا جامې وم پتا نیو. زما دا پیغام د ازادي راډیو د ورکو عزیزان خبرونې ته پیغام چې پروش کال دا غتی مو دته یو والکای رال تقریبا د ولو ساتل سکاله به بیا نو وران د دې وته ول سفر کې د مغولیا زما تر مکر راولات واغه او وګړي ته واټ وي ول نه ساعت په ماده باندې په وګړي کې خپله بقا دی مو دایو کار کې چې په وګړي کې دی وای ځانوم نعمت دي نو دا غو نعمت تاسو سره کې اسوک معلومات غواړم ما سره په درش مراري کوونه چې زما ته په پنځه مراره زغ په ګرام باندې اعلان اړیکل دی من ولایت ګریش کول سوالي نه یوه د بخښنه ډیر زیاته وایم زما ته په پنځه مراره چې پر و چې پر دی زه نه شپږ نه هټه په پنځه مراره زړه بیا تر راوم چې پر و چې پر دی پنځه نه نه شپږ نه هټه شخورونه شاره کې ته خدای په امان.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترم اوریدونکو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
سلام کوم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته. ما یو خوري دی چې نجیب نومې دی، د پلار نومې امید الله دی، د ورور نومې رحمت الله دی، او بل ورور محیب الله دی. او کچیر په دې حق له هر چا ته معلومات یې د بشیو د ازادي مرسته معلومات راکړي. او د اختر په اوله ورځ وتلی دی. زه محمد یوسف اکبرس د اپتابات نه خبرې کوم. چیرې دې اکله چا ته معلومات یې ما ته دې په دې نمبر زنګ ووایي: 0301 2302. او هر چا ته چې معلومات یې مور ته دې حال راکړي. وسلام د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو څخه مننه.
ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی یم. زما کا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه یو نیم کال کې له کوره نه ترکه دی. دی چې دی جګ نری ځوان دی، په د سترګې پر ورځې باندې دا کتاب دی. هر څوک چې پېژني ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، که چېرې دی په خپله زما غږ اوري: 0101 1 8 2 0 3.
السلام علیکم. زاج خیر کابل حکمت معلومات زنگ ہوئی.
السلام علیکم. سلام نیکی دی تاسو همدارنګ دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کار کوونکو ته هیله ده چې شبات زه یې مطلع همت هم اړیکم د ښکړه خلاص خنیولې ده. زما یو د اکار دی چې عبدالروف نمیږي دا چې درې اتی کیږي چې ورک دی که هر څه او کوم ورو معلومات لري په دا کې زموږ سره معلومات ونی چې سپر و یو ولس سلوت سرویس چې پښتو پینځوس پینځوس د ټلیفون بلش مره چې پر وسه اته نسو اتاچا یو څه ویو شپتا د ټلیفون شمیرې او زل بیا سپر و یو ول څلور تلیه شپږ زوس تین زوس.
سلام علیکم. د دې ټول رادیو کار کوونکو ته موږ ځاله کړو دی. نامه دا د لاجی دی. پاکستان سره سره نامه د کوم په ورک دی. د څه در زوی دی د څه د لس دیول کال دی. دا څه پندې سره د کی څه نه غره کوي چې نه یز دره کې مو سمه کی کوم خاطر له څه شوی دی. په دې څه ته معلومه چې دا څه نه راځي چې په نو کې څه په درې سو څنګه اصل څنګه څنګه ساته څه په درې سو څنګه اصل څنګه څنګه ساته.
سلام علیکم. ټول ازادي کارکونکو سلامونه وایو. بار له سلامه جما یو ورور ده چې اسمت الله نومیږي، د خوجا حبیب الرحمن زوی ده، او د سلور کاله کیږي چې نادره کده. او په دا نمبر دې موږ سره په تماس کې سي: 0 2 8 2 8 3 3 5 8. کده خپل موږ आवाज اوري او یا چاته مالوی په دې شماره دې موږ سره په تماس کې سي چې کور کې دې اندښنه کې یو تا.
السلام علیکم. زما نوم منګل دی. پروان د ولایت شاګرد دولت ول د پنجاب مرینه او پاړی کې مې سړی زما یا محمد قادر د ولایت نه مبارک شړای راش پاک کولا کی اغنا منگا کما خبر نلگو هر چوک چی داغ پاڑا کما خبر لاری راغ شماره جما تا زنگ وحی سفر واویا نزر او پیزش پیزا تزر او پیزا خدا پامان
ورم السلام علیکم د دیارادی د زادی راځي اوریدل کو کاکم کو ته سلامونه وایم بعد له سلام زما د کاکا زید تل نبی په نامه ترنکورت ولایت هغه یو میاشت کې سیورت یې چاته معلومات سره سره معلومات خو افش مې راځي الکس نو سره لیکم سپور و سپور سلور شپاغ سپور و شپاغ نه سلور احمد د هلمند ولایت نن د علي ولسوالی د لباغ اوسیدون ګم زما اکا چې شاه محمد په نامه دی دغه یو کال کېږي چې د کورونا درک دی جګ نری ځوان دی پر رسته ورځ سترګې پر ورځې باندې اف دی هر مسلمان هر و چې پېژني او دی چې دی د حاجي نبی الله کا زوی دی د محمد هاشم اکا نیکه ملسی دی د ورور نوم یې محمد ګل صاحب د بل ورور نوم یې محمد رسول دی د بل ورور نوم یې عبدالرسول دی که چیرې دی په خپل زما غږ اوري او یا نور پېژنې ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 0 یو شپږ اته دوه 0 3 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 یو شپږ اته دوه 0 3 وسلام
اوریا السلام علیکم زما یو بچی خاله ده د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د بس د تور زو د کلی دی او د عبدالکریم نیمیږي د پلار نیمی جمال الدین اکا دی د خانشین په صحه کې ورک شوی دی د ورور نیمی عمر الدین اخوند دی او بل داودین نیمیږي برجان دی حیات خان او محمد خان دی ورونه دی هر یو کله دغه عبدالکریم په اړه معلومات لري نو په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0 0
سلام علیکم زما یو د کاکا زوی د زال عادت خبرې کوم زما یو د کاکا زوی د دغه یوه میاشت کې سورک د شامه زوی د جل محمد وراره ده یوه میاشت کې سورک ته هر چاته کې معلومات موږ ته پر دغه شمېره معلومات راکړي 0 0 و شپاغ نه څلور السلام علیکم
زه بابا د کندهار ولایت خبر کوم ما یو خریدار د زابلات په نامه کله کال کیسه مسونه کله کال کوم معلومات شته دا شنه راځي زنګ وي چې پر اجازه تنجیش اته تنزو څلور سو شپږ تنزو دا جو کی دا پیغام نه چرتي زه ستار ورو دي د محمد حق سره دي ډیر مننه
سلام کوم پاکستان کے معلومات
معلومات
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
السلام علیکم ازادو رادیو کا رنگ اور رنگ السلام علیکم انا احمد ما هلمند ورات کلم چیر ولت ولین علی کنه ولا زما ورور دی دا غلامیدار په نامه د ادرینا سکیږي چې کور نه درا کوي کچا سره معلومات ما ته پام دې مې اړي کوم دي اې سه پر آیا څنګه یو درې درې پاک دعا نه
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زما د ماما زوی ورک دی، د درې څلور کاله کېږي، د سن الله په نامه دی، د دماغ نه وږي لري، د چې لږ څنګړې زړی ده. نو که چېرې یو چا ته معلومات وي، زما ته چې پر دغه شمېره باندې تماس زما سره ونه 0-2-3-4-3-9-9-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-
دی د غزنی ولایت دی کله سوالی نه علی کني ولیدا زما انډیوال ده د دوشپکیش نادر کسوی ده کچات معلوماتي نمی عبدالحکیم دا کچا ته معلوماتي د شمیره دي ماته زنګ وګي چې پر وسه شپشته 5590 اتلس په ټلیفون شمیره او ځل بیا پر وسه شپشته 5590 اتلس وسلام
السلام علیکم دی آزادې کارکونکو ته مې سلامي زامیر جان ته راخیلونه خبرې کوم زما زوی نادر کسوی ده په نامه دی اڅکزی دا چاته پته وی خپل شیرینی دي تر لاسه کی مونږ ته په دغه شماره زنګ ووهي سفر و اتا ری یو و سفر یو شپاگ اتا پده شماره ده منگتا زنگو وحی یزاده رادیو نا بیرامانه نا
اده زمانه محمد اصلا زمانه رسول من خاموشه که ممشه دره کارکی دن دنیم نیزه رکنده ایلایت پسنه درکسه و دیگر که اکسال من مات لری داش بنش نه ریز مسه ته ما چې سپاره یا ته سره ته نه صبر ته لښ
الو سلام علیکم زه سراج احمد یم چې ورزو د کلین د غزنی ولایت څخه مې الیکې نیولې زما یو ورور ده د نصیر احمد په نامه د جمعه احمد زوی ده دغه ورور مې دوه کاله کېږي چې لکور وتلې دي او دغه په حق له هیڅ معلومات نه لرم که هر څوک دغه په حق له معلومات ولري مهرباني وکړه په دغه نمبر کې موږ ته ټلیفون وکړه 0 او 1 4 0 0 1 2 1 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 او 1 4 0 0 1 2 1 که هر څوک د نصیر احمد په باره کې معلومات ولري موږ ته په دغه نمبر کې ټلیفون وکړه مهرباني وکړه
زما یو ورور دی عبدالمتین نمیږي د سرخوم دی د کنجک د کلي دی دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادره کتوی دی یوه میاشت شپږ ورځې کېږي هر مسلمان ورور چې پیدا کړي یا دی زما اواز اوري اوسه پر اوسه وه درې نوي اته اتیا شپږ پنځه شمېرې ته چې زنګ ووي وسلام
السلام علیکم مو یو نفر دی د نبی پر نامه ده یې شمال اکازی د جل محمد وراره ده یو شل شپې کېږي چې نادره که ده هر چاته کې معلومات پر دغه شمېره د زما سره اړیکې ونیسېږي 0 او 0 4 6 0 او 6 9 4 یو وار بیا تکراروم 0 او 0 4 6 0 او 6 9 4 د ولایت د مرابات د کبری کې کور ده د شل شپې کېږي چې نادره که ده السلام علیکم
السلام علیکم زه رحم الله د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د نیازۍ د کلي اوسېدونکی زما یو کاکا دی چې ګلاب غر نومېږي د سراب لې دی نه پنځه کاله کېږي چې د کوره تلی نادرکه شوی او دغې شماره دې ما ته زنګ وایي 0 او 4 او 4 8 6 هر چا چې پیدا کړ یو جایز 2000 موټر جایزه لري وسلام
زه د رزګان د ولایت اجزاو د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما ورور نجیب لانی نیږي نجیب کېږي نظره کدی هېڅ معلومات یې مونږ نهشته که یو چا ته معلومات وي په دې شمره باندې ما ته زنګ ووهي ډېره یو جهان مننه به وي 0 او 1 4 1 9 0 5 5 2 پر دغه شمره دې مونږ ته زنګ ووهي چې هر چا ته معلومات وي دا جیل کې درمخه دا مونږ ته درکړه د ژوند او د مرګ معلومات یې مونږ سره کړي وسلام
وعلی السلام علیکم زه د کندهار څخه د ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبر کوم ما دا مزیدی چې سمولان میزی د لازیدی یو میاشت کیږي چې د خپل کور نظر کوي هر ورته کمن ما چې متجی پر راته چې پنځه نیره زنګ وي 0 او 2 او 1 یو څلور نه
گرانو اوریدونکو دینن وزیر لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومرو دینن وزیر لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي وسی خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.